شما نظر شماست.
د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی په مکرې خبرونو ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخي پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عاملان یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څانګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغانان له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرائیلو یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشي نه کړي د اوربند څخه سرغړونه ده. هغه پوست امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرائیلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرائیلو په تیرو 3 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوال یې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي چې یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې و مړ شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالې ډلې غوښتي و چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی له 6 نورو کارکوونکو سره د جنوري په 23 نیټه ونیول شو، خو دا نه دی ویل شوي چې څه وخت او څنګه دا کارکوونکی مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکوونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤلو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژیدۍ علت تر اوسه معلوم نه دی. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکوونکو له نیول کېدو وروسته د سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. مسکو د مارک فوګل په نوم امریکایي بندي خوشې کړ او سپینې مڼۍ دا اقدام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ د نښې په توګه اعلان کړ. فوګل پرون د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته وسپارل شو. فوګل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور ونیول شو، په 14 کاله بند محکوم شوی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز د دې اقدام په غبرګون کې په یو بیان کې وویل دا تبادله د روسانو لخوا د ښه نیت نښه ده او په څرګنده ښیي چې موږ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر سمه لار روان یو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم ټولنه وایي چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون په بېوزلو هیوادونو کې منفي اغیز ولري.
دغه کومکونه بندیدل ویژال حالت اقتصادي لپسې خرابوي. په دې خاطر ضروري ده چې نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي.
افغانستان بیا هم له فساد سره د مبارزې په برخه کې څو ګامه په شا تللی دی.
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمیږي نه. په ډېرو اداراتو کې، په قضا کې ډېر زیات ده، په ټولو اداراتو کې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي.
په هرات کې روغتیایي چارواکي وایي چې د سرطاني ناروغیو په شمېر کې زیاتوالی راغلی.
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږو میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کېږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې یو روسی ډیپلومات وایي د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي، او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداري ورکوي چې د متحدو ایالاتونو د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. نوموړی مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي، او دا ویره شته چې د دې مرستو ځنډېدل به په افغانستان کې هغه خلک زیانمن کړي چې پر بشري مرستو متکي دي.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کم ترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سودان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپل ناخالصو ملي عوایدو کې له 3% یا ډیر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له 15 برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15% د سویلي سودان سره د مرستو 14% او سومالیا سره د مرستو 30% جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونه نیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي، او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لپسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د دریو میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا USAID له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا له اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تیرې میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هره پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د دریو ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولای شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولای شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولای شي؟
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
درونتیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خبرې شوی راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجه شاته کړی او یو سلو پنځه شپږم ځای کې دی. د دې سازمان په تازه درجه بندۍ کې د نړۍ یو سلو اتیا هیوادونه ارزول شوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په 2024 کال کې د فساد اړوند له سلو نمرو څخه اولس نمرې پکې اخیستې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان تازه د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد تورونه رد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2024 کال په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د 130 هیوادونو په کتار کې 115 شپږم ځای خپل کړای دی. د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سیشن به پورز د فبروري په 11 مې خپور کړای، افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له سلو نمبر ولس نمبر ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجه شاته کړای دی. برونډي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمبر په لرلو 115 شپږم ځای کې دي. د دې درجه بندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا 112 پیتم ځای کې و او هغه مهال یې له سلو نمرو شل نمرې درلودي. د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې، او جنوبي سودان بیا د اتو نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او 130 ځای کې دی. د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د 130 هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي او د دوی د معلوماتو له مخې دا ارزونه د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمیر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لک تر لګه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د تیار لس بیلابیلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډیری نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې د فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات نه دی ورکړی، خو یادونه یې کړی چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړي او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري چارو د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمیږي نه. په ډېرو ادارو کې، په قضا کې ډېر زیات دی، په ټولو ادارو کې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له گزاره کول دوی شاید دوی نه ډېر وخت
د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د همد ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
دولتي ادارو کې فساد هماغسې په غیر مستقیم ډول اخیستل کیږي، په ښکاره نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او داسې ډېرې پیښې مونږ لیدلي چې په د موسساتو پر مسؤلونو باندې بوج راوستل کیږي تر څو هغه محلي چارواکي تر څه هم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشری مرستو د مساعدو لخوا ځنې د مساعدو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونه ده چې افغانستان په تیره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه 24 نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 150 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسولینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
بختانه ووایم په افغانستان کې ډېرې هغه برخې چې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي، هغه برخې سره نه څو کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد او درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ داسې کوم نظارت نه شته.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسولینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کېږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړي توګه اداري فساد خبره نه وینه ده، بلکې له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هیواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هیوادونو په کتار کې راغلی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. یو روسی ډیپلومات وایي چې د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. دا څرګندونې د اوکراین په جګړه کې د مسکاو او پیونګ یانګ ترمنځ د همکاریو د کچې یو بل انځور وړاندې کوي. د موضوع نور جزئیات د فرشتي صحاک په راپور کې واورئ.
یو روسی ډیپلومات وایي چې سلګونه روسی سرتیری د شمالي کوریا په روغتونونو کې تداوي کیږي. دا څرګندونې د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د اوکراین د جګړې پر همکاریو د کچې یو بل انځور وړاندې کوي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر الکساندر ماتسیګورا د روسیې د دولتي ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ډېر جزئیات ورنکړل چې څومره روسان د شمالي کوریا په روغتونونو کې بستر دي او نه هم د مرګ ژوبلې یا د وژل شویو کسانو کره شمیره وړاندې کړه. د هغه له خولې ویل شوي د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د ورورولۍ د چلند یوه روښانه بېلګه دا ده چې د اوکراین د جګړې سلګونه ټپي سرتیری د کوریا په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې تداوي کیږي. مسکو د 2022 کال په فبروري پر اوکراین د پراخ یرغل له پیل شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د اوکراین په جګړه کې د مرستې لپاره شمالي کوریا ته مخه کړه. د لویدیز استخباراتي راپورونه وایي روسیې له شمالي کوریا څخه میلیونونه د توپخانه مرمۍ اخیستي. هغه راپورونه چې د سپوږمکیو عکسونو هم تایید کړي ښیي چې د آرام سمندر پر غاړه د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د ورګاډي د سټیشنونو، پلونو او د بندري اسانتیاوو د بیا جوړولو نښې لیدل شوې دي. تېر منی شمالي کوریایي سرتیری د اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو د جګړې پر لیکو راڅرګند شول. په ځانګړي ډول د کورسک سیمې کې چې اوکراین د اګست په میاشت کې پرې یرغل کړی و. د نومبر په میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ستراتیژیکي ملګرتیا یو تړون لاسلیک کړ چې د دواړو هیوادونو اقتصادي او سیاسي اړیکې لا ژورې کړې. د لویدیز او اوکراین چارواکو ویلي دي چې د 10,000 څخه تر 2,000 پورې د شمالي کوریایي سرتیری د کورسک سیمې ته لیږدول شوې دي او اوکراینی ځواکونو د هغوی نامعلوم شمیر بندیان نیولې دي. تېر میاشت کې د اوکراین چارواکو راپور ورکړ چې شمالي کوریا سرتیری د کورس د جګړې له لیکو نادرکه شوې دي چې ښایي سبب یې وروختی درنه مرګ ژوبلوي.
خو لا هم معلومه نه ده چې آیا د شمالي کوریا ځواکونه دغلته د جګړې له لیکو د تل لپاره په شا شوي دي که د دمي او بیرته اکمالېدو په خاطر شاته تللي دي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر ماتسیګوره همداراز ویلي چې روسیا شمالي کوریا ته سکاره، خوراکي توکي او طبي تجهیزات لیږي. نوموړی زیاتوي چې د هغو روسي سرتیرو یو شمېر ماشومان چې د اوکراین په جګړه کې وژل شوي د رخصتیو لپاره شمالي کوریا ته استول کیږي. د لویدیځو چارواکو د اټکل له مخې روسیې د نږدې درې کلونو را په دې خوا چې اوکراین ته یې یرغل کړی له 100,000 څخه ډېر تلفات ګاللي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هرات ولایت د سیمایز روختون مسؤلان په دې ولایت کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د هرات د حوزوي روختون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکړی چې وایي سکل په دې روختون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او د دې توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمېر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 1.5% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشتو کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم.
د هرات ولایت د جبریل خرګوټي اوسیدونکي جعفر احمدی هم ازادي راډیو ته وویل
دوکان سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد. من زیاد تداویش کردیم و تا پاکستان هم برد.
ترمی ده مغزو سرطان درلود. یوه اونه مخ که وفات شو. موگی دیره درملن و کان پاکستان تا مویه ورد خوخن شو. لبد مرغ پا افغانستان که دنه نده درملن اصان پیوی کمی دیو چوک چی پا بحر که ده درملن واسه اونه لری ناروغی للاسه زی.
ده هرات حوزوی روختون روختیای مسئولین زیاتوی چه لشپاگو کلونو راهیسه یعنی لدیر لسو اتنویم تر چوار لسو دریم کال پوری لدر ویزارو زیاتو ده سرطان ناروغانو ده دغه ولایت روختونون تا مراجع کرده. خود افغانستان پلویدیس که کم موارد ده سرطانی ناروغی ده زیاتی دو لامل گرزی. ده انکولوژی چانگه متخصص دکتر یاسین جلالی په دیار آزادی راژیو تا بایل
عامل محیطیش استفاده از غذای نامناسب باشد ده
چاپیریالی لاملون او ده نامناسب و خوړو کاروانه چه پاقی که ده کیمیاوی تو که اندازه زیاده وی ناسم چاپیریال او ده ناسم هوا تنفس کول چه په هوا کې بیا کیمیاوی مواد لکه کاربن مونو اکساید چه لسر نه پکې استفاده کیږي دا ټول خپل اخی زلری.
هڅه مو کړه د سرطانی ناروغانو د شمیر د زیاتیدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاوو په اړه د هرات ولایت د عامې روغتیا د مشر مولوی محمد طالب شاهد نظر ولرو خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطانی ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د معدې، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د دریو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډېر سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساعت.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبرو خو لمړی یو ورستای راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافرونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولی دی. د وزارت په یو خبر شوي بیان کې ویلي دي چې د دې بهیر د کنټرول لپاره پر مسافرونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم لګولې دي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافروړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافروړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمېر مسافروړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې مؤثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرحه په جدیت سره پلی کړي.
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولی شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلې نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامیږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بی احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرگم طرف
زما مشرور وظیفې ته روان و. له یو موټر ښکته شو بل موټر ته پورته کېده چې له یو ډاینا موټر سره یې ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و بیا مړ شو.
د مسافروړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارت څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کېږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکي پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د قوس په 28مې نیټې په دو جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 ډېر کسان مړه شول او له 600 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په یو راپور کې ویلي وو چې د 1303 لمریز کال پایله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او وسوانور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سرکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له اندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو مسلمانانو او نیکی هلی قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه سایت څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځای پر ورسو شي. دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه او پنجشنبه، په دې لس واره چې زنګ وو یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دیکې په 180 افغانۍ ورکوي، هغه 180 افغانۍ هم وخوري هغه زر دیکو کې 200 خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک 200 دیکې ته ضرورت لري، 500 دیکې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه لا باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمایده ورختونه ډیر وسو باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دادی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خدا موږ ډېر ورسره نبستنګ وروره مننه ژوندی وس.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویاند قهر بلخي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نشته. نوموړی زیاتوي که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي عاملین یې د ډیورنډ له کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخې وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمېنې اسلام آباد څخه نیول شوي او له دوه څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیان وو. په دې ورسیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشې نشي نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر ترانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خای خوشی نکړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پاوست امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشی نشي نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایل په تیرو دریو اونیو کې د اوربند لمخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي. ملګري ملتونه وایي چې یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالو غوښتي و چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی ی له شپږو نورو سره د جنوري په درویشتمه نیټه ونیول شول خو دا یې نه دی ویلي چې څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکوونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څېړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکوونکو تر نیول کېدو وروسته د سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. او مسکو د مارک فوګل په نوم امریکایي بندي خوشی کړ او سپینې مڼې د اقدام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ نښه وبلله. فوګل پرون د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته وسپارل شو. فوګل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور ونیول شو، په 14 کاله بند محکوم شوی و.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میو منی.
د ما خوان یعنی په کال کې یواری څلور او پنځه ورځې د پاره راځي، خو د روانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي.
د یوې میرمنې غږ مو اوریده چې د خپل میړه د دوهم واده په اړه غږیدله. دا میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواد ته تللی نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا وه چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بې غیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نو فرض کړئ هغه میرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل د میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولی شي. نن امدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدرمن عبدالکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلیدونکي خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی داولې د میرمنو ورتګ به هر هیوادونو ته ځنډیدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته زه خبر ته کوم، زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو واری څلور او پنځه ورځې د پاره راځي، خو د افغان ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون د وخت طلاق وخلی په خارج کې بلک زرخي، په دې طرفو کې خدا سي ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خو مقابله لارم لري او یو افغانان دلیل دي چې طلاق واخستو ټول په در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتي مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبریم کام دغه خلق خبری که چی تا دستی که خلق زوای میره با دین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دای زامت باسی اگه کدم نفس داری زامت باسی، خوب باید خپل د اولاد په کوشش کې وي چې اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو دا خوده سی وو سمه د شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارت نشي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی یو میاشت دوبلې کسره اوسی یا دوی میاشت الته اوسی یا دوی میاشت خونه نه کیږي، داسې کارت کولای نشي. مجبور خوشې دي کړن روزی رسان یو ولاده داسې څوک دی نیوي چې د ما خواندې پیسې راکې دا روزی رسان چې د ایم نیوي خو روزی رسان هر چاته خدای پاک روزی ورکړي ورکي. دا مسولیت پیسې نه چې سړی مسولیت پنا پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وایي ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا. د قاضي ملک را وغوښتو چې ورې ته د پلار سره د بد رفتار کې وی سمه ده زه به ښه رفتار ورسره وکړم. آیا د اولادم پس پلار حق شته که نه؟ وی هو شته. وی خیوال تاسو د مات پلان پوښتنه وکړئ چې دو د ما څه حق ادا کړی نوم ور باندې خراب پیښی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حق هم ده د پلار مې تنها پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څومره وخت ورکړي چې د هغې تربیت مهم ده د ما تربیت اول ښه ونه کړو اوس د ما نه چانه ګیله کړه د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سی وخت تیر نه کړو خو نو داسې تنها نه ده مسؤلیت چې تنها به ته پیسې به ورکړي هغه اولاد هم تربیه تنها په مور هم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یوه خبر هم درته کړه چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچوي
د دې مېرمنې په څېر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي د ننګرهار اوسېدونکي ولوله دهقان د پلی گاونډي کیسه کوي وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته ماشومان لري پرخی دي
د موږ خپل همسایګان دي چې میړونه په سعودي کې دي په دې چې وای سعودي خو چاته قبولي نه ورکوي نو خځې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ماشومان غټیږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي ال خپل میړونه د دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو شی وایو کنه دا خځې د حق نه لري نه د خسرګنی لخوا نه د پلارګنی لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تاواله داسې کار وکوه یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکوه دا پښتنه یو خځه خاوند نه وکوي خاوند د دې پښتنه په مقابل کې د تډیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بعد وخت نه زیاتره نارینه او تر بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللې دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پرېږدي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط سیالته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک د دې شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه و ته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي
له میرمنو سره یو شمیر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري دوه ویشت کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه هغه هم همدغسې وه نفر په عربو کې و خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده عربه ښځه کړې ده نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپلو حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند بېته دی ته راسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته رایجېدوي بچره کې ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل یو تعداد وایي چې ولله خځې لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې پیدا کړلې نو کور ورنه خیره ده خو دلته ما سات تیر سي کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي د خپل کورنۍ خبرې د مورګنۍ د پلارګنۍ د خسرګنۍ د ټول خبرې به ته ښځه راځي ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړل بل ښځه یې وکړله مورګنی بابا وایي چې اتمن د دې ماینګ د لور بدبختی ده د ایت بدبختی ده بد تالی دي او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي سي وی تا مخاون لاړه بل خزه وکړه ولی ته خود سوي ته خاص سوي ته خوخوي ته بدوي یو رواني فشار ده په خزه باندې خصوصا هغه بچي ولري ماشومان ولري نو وایي سي ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازین او یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل بيته د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا د خزه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بل سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي
هر لحاظ که ته فکر ورته وکړې د اسلامي لحاظ د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی ځکه چې خپل بچي خپل کور ودانه په وطن کې پرېښې ده او دلته به راځي بیا دا له سره بل واده کوي زما په نظر دا درست کار نه ده که هر څوک که هغه زه اوسم که هر څوک زما په نظر دا درست کار نه ده اول د خپلو بچیو ته باید وګوري اول خپل کور ودانې ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري آیا دغه ماشومانو تربیه د ماشومانو راغټول د ماشومانو ادب ماشومانو خوراک څښاک مهمه د هغوی تربیه ده چې هغوی بې لاره په هغه سې ماحول په هغه سې جامعه کې راغټېږي ډېر نادرسته کار دی اوله مېرمنه هغه تا سره به د غریبې شپې ورځې تا سره تېرېږي نو دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم ډېر به د یو نامردۍ او د بې غیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمن تېرېږي هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرېږي او بیا ته راځې بل واده کوي نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی د سترګو غورځېدلی پښو غورځېدلی کار دی د اجتماعي لحاظه د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې نو د هغې اول مېرمنې دغه بچو یې ټول حق پایمال کړه نو ده د هغوی سره ډېر غزلم وکړه ډېر زیاتی ورسره وکړه
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه چې همیشه باید په مثلا تحصیلي برخه کې د کار په برخه کې د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت هغه واوسي د خاوند ورسره په مالي برخه یعنې که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هېڅ وخت منځته نه راځي هېڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي نو تمن چې کله یو خاوند ځي او بل واده کوي نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي چې مثلا یو څوک ځي خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشې کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو هغه چا سره باید نشي برابره چې هغه نه پوهېږم د په حساب د دې دوستوختر کېږي یا بل هر څه کېږي ځکه هغه مېرمنه چې تا سره واده کړې دغه کاملا تا سره تعهد لري تا سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسوي دغه سړي که په دې پوهېدلی چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي او څوک چې په ځمکه یې وایي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومه ښځه په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري دا اولاد لري او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیګم دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی ولې دوی څخه اخیستی دی چې په دې دوی فکر نشي کولی چې یو مېرمنه چې له هغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لرېوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي
ګوره خدای پاک هغه داسې ویلی دی که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ یا که خدای نه خواسته تاسو مېرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوې هیه که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینهو جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه هم لاړه شي خیبل مېړه وکړي نه زه پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هیا هغه څوک چې ځي او مثلا خپله مېرمنه دلته له خپلو څو ماشومانو سره پرېږدي بیا هلته بل واده کوي هیا خپله مېرمنې ته هم اجازه ورکوي چې عینې کار ستا په حق کې وکړي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي. دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه سي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دنیا لمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي. دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. په دې اکله وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولایي خې دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنې هلته داسې معنی نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسې شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنې که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، بیا یوا بیا ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي. یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هېڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیرېده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لرې خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هېوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنې هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ، د غربت، د فقر او د بېچارهګۍ او د مظلوم مش په د سراغې سبا کړی، اوس چې تکله دلته راغلې دلته یو موټرګی دی پیدا کړو، یو لوک موټرګی دی پیدا کړو، په جیب کې دیولس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ او ساسې په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکوي، بیا چې کله ته دورو پکې پیدا کړي نو بیا نور تلاش کې خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکې، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه خو حل شو، هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، دا یو غیر اسلامي عمل دی چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دینه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړکۍ چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس مېرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي؟
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دون هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس به د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دس کې دی، او نه د هغه ډوډۍ به د یو انسان په څېر ده چې هغه کینه او خپل حقوق تور لولی، چې دا د میړه د لاسه، د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي، غیر انساني عمل دی.
دا مېرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې هر چېرته چې د شریعت له نگانه، د اسلام له نگانه، څومره دوی آسیب پذیره بللی سو، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې هوساینې ته اړتیا ضرورت لري، میرمنې هم لري. دا خبره هم تاسو یاده کړه، خو بیا هم روښانه کوي دغه میرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی په خپل ځان معصوم کړی دی، ډېری میرمنو داسې، ډېری میرمنې په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، ډېری میرمن په ده باندې پوهېږي چې زما حقوق څومره دي، ډېری میرمن په ده باندې پوهېږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغې لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولی کنه پوهېږي. دوی دپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې او د اسلام د مبارک دین د نظره د درې میاشتو نه نهایت د اوو میاشتو پورې د مسافرۍ حق لري چې یو اجازه وکړي. هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او ښځه میرمن دواړه په دې اتفاق وي چې بې شکه ته کولی شي دغه اوو میاشتو مسافري وکړي، ولې چې زموږ مشکلات دلته موجود دي. اما د اوو میاشتو نه بعد دغه میرمنې باید دغسې نارینهو دپاره چې دغه د بې غیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوره باید کرخه کش کړي، او د اوو میاشتو وروسته باید کرخه ولا کش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر ځای کې چې هغه موجود وي واپس راشه، او که نه راځي زه محکمې له رجوع کوم، زه دنه زیات طاقت نه لرم، او لهذا زه تاسو سره لار جدا کوم. دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو دا نور ته درس دی، او دغه عمل کې یوې مېرمنې وکړو دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي، ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناست، خپل خر باندې ناست، نه راکته کېږي، او غواړي چې ښځې همیشه د وینځو په شیر، د مزدورانو په شیر، او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې داسې یو نظام حاکم دی چې د ښځو هغه اساسي لومړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب که داسې یو ښځه مراجعه کوي، آیا دوی به ستونزه واوري، خبرې ترې غوږ ونیسي؟
دلته به زه یو دومره ووایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کېږي چې راغلي دي، خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت باعزته قشر باندې د وخت نه ډېر پخوانه پراپاتې دي. نو په دغه کې دوی لپاره یو مبارزه پکار ده، او بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي، درې څلور بل د قرباني نه ده، دا د حقوقو غوښته دي، دا د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي. دا دوی مسلم حق دی. نو کله چې یو شی په شریعت کې جواز ولري، په اسلام کې جواز ولري، د هغې انجامول هغه شرم نه دی. اوس مونږ مونځ کوو په مونږ شرمېږو؟ نه. مونږ که نور عبادات کوو په هغه شرمېږو؟ نه شرمېږو. ولې په دې باندې وشرمېږې؟ دا هم یو عبادت دی چې ته خپل حق وغواړي، خپل حق دپاره مبارزه وکړه. په دې لارې کې که ته تکلیف سره مخ شي، به درس پاتې شي، عبرت خو به پاتې شي. ولې د خپلو حقوقو دپاره مونږ او تاسو باید وشرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینۍ لاره همدا ده چې دغسې بې کفایته مړونو دپاره باید کرخه کش شي، او نهایت کې د درې میاشتو نه زیاته اجازه ورنه کړی شي، او دا باید وغوښتل شي. ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې د یو څو روپو په لالچ کې دوی راغلي او خپل هغه اصالت دوی هېر کړی دی.
ډېره مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
سلامت او باعزته اوسئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
رضایم.